تاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
گران اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. دوم خپرونه په پیل کې د نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی په ترکیه کې د اسلامي کانفرنس په لی غونډه کې ګډون کوي. د سوریې د رژیم او قواو د روسیې د هوایي قواو په ملاتړ او طرفدارو ملیشو په مرسته په ادلب کې عملیات پیل کړي، او د اسرائیل صدر اعظم وای چې اروپایان به هم بیت المقدس د یهودي دولت د پایتخت په توګه وپیژني.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د لست په جوړولو 28 میلیونه ډالر لګښت راځي.
دغه مرحله ډېرترین پیسې مصرفوي او دا د انتخاباتو ملاتړ دی.
بلکې د نجونو د مدرسې نه 440 نجونې فارغ شوې.
تر اوسه موږ اوریدلی وو چې د ښځې او د سړي حقوق برابر دي، مګر اوس موږ خپله پوه شو.
او په هند کې د افغانستان سفیر سره هم مرکه لرو چې وروستۍ اوري. البته دا رپورټونه او نور وروسته خبري کې اوس تر سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
جمهور رئیس اشرف غنی نن د سه‌شنبه پر ورځ ترکیه ته ولاړ. د جمهوری ریاست لخوا په خبر شوی خبر کې راغلی دی چې اشرف غنی په ترکیه کې د اسلامي کانفرنس او ای سی په علی غونډه کې ګډون کوي. د اسلامي کانفرنس د مشرانو دا عجله غونډه چې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په غوښتنه رابلل شوې د چهارشنبه پر ورځ په استانبول کې پیل کیږي، او د بحث مهمه موضوع د جمهور رئیس ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د پیژندلو موضوع ده. د افغانستان د ملي پوځ شل تنه پوځیان د هند تامل نادو په صوبه کې نظامی زده کړې کوي. دا پوځیان چې په ملي اردو کې د روغتیا، لوجستیک، ځانګړو ځواکونو سره د مرستې او نورو ساحو کې خدمت کوي، په دریو اونیو کې به د وسلو او مهماتو د استعمال په باب وروزل شي. په کابل کې د متحده ایالاتو نوی سفیر جان بیس نن په خپل کار پیل کړی. هغه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خپل باورلیک جمهور رئیس اشرف غنی ته وسپاره او ژمنه یې وکړه چې د سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره به کار کوي. د امریکا د سنا مجلس د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې ورته د اعتماد رای ورکړې وه، او کابل ته د راتګ نه مخکې په ترکیه کې د متحده ایالاتو سفیر و. په افغانستان کې د امریکا پوځ ویلي دي چې یو عسکر په ننګرهار کې په یوې ټرافیکي پیښه کې مړ شوی. د امریکا د پوځ په یو بیان کې چې نن د سه‌شنبه په ورځ خبر کړی راغلی چې دوه تنه نور عسکر زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي قواو ناټو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن د وژل شوي عسکر له کورنۍ سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستان پوځ وایي چې وسلوالو جنگیالو د ډیورنډ د کرښې سره څیرمه په شمالي وزیرستان کې دغه هیواد د پوځ پر یوه نظامي موټر برید کړی او دوه عسکري وژلي دي. تر اوسه لا د دغې حملې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې، خو له ډېرې مودې نه د پاکستان پوځ د پاکستاني طالبانو د تحریک په خلاف عملیات کوي. د ای پی خبری اژانس رپورټ ورکوي که څه هم چې د افغانستان د حکومت د اعتراضونو باوجود د پاکستان پوځ د ډیورنډ د کرښې په امتداد کې د دې ډول ناڅاپي بریدونو ته مخنیوي لپاره امنیتي پوستې جوړې کړي او اغزن مزي لګولې دي. د اسلامي جنګیالو د حملو په مخنیوي کې تر اوسه پورې بریالی شوی نه دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت له پیژندو وروسته د اسرائیلو او اروپایي اتحاد ترمنځ ژور اختلافات رابرسیره شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي باور لري چې د اروپایي اتحاد زیاتره غړي به بالاخره بیت المقدس د اسرائیلو د یهودي دولت د پایتخت په توګه قبول کړي او خپل سفارتونه به د تل ابیب نه هلته انتقال کړي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورټ غټي کې اشوق الله رحیم زوی تستا لوري.
نتانیاهو په بروکسل کې د اروپایي اتحادې د خارجي پالیسۍ د دفتر د مشر فریدریکا موګرینی او په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون سره د ملاقات نه وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې داسې وویل. د دې وخت اوس را رسیدلی چې فلسطینیان د اسرائیلو یهودي دولت په رسمیت وپیژني او په دې حقیقت باندې اعتراف وکړي چې دغه دولت خپل پایتخت لري چې نوم یې بیت المقدس دی، او اطمینان لرم چې اروپایي هیوادونه به هم بالاخره خپل سفارتونه دغه ښار ته انتقال کړي او د اسرائیلو د پایتخت په توګه یې په رسمیت وپیژني. خو د اروپایي اتحادیې مشرانو د نتنیاهو څرګندونې رد کړلې او د بیت المقدس په اړه یې په خپلې مخکنۍ پالیسۍ ټینګار وکړ، او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ټولو 15 غړو د ټرمپ د فیصلې مخالفت کړی دی چې د برتانیې په شان د امریکا یو شمیر ډیر زاړه یاران او انډیوالان هم پکې شامل دي. سپینې ماڼۍ هم اعتراف کړی دی چې فکر نه کوي نور هیوادونه به د ټرمپ لارې تعقیب کړي. د ټرمپ د پریکړې په خلاف احتجاجونه دوام لري او په بیروت کې هم د دوشنبې په ورځ یو بل غټه مظاهره وشوه. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگتن نوري. د سوری پوځ چې د افغانانو په شمول د ایران طرفدار شیعه ملیشیا سره ملګری وي، د روسیې د هوایي قواو جټ الوتکو تر ملاتړ لاندې د ادلب په ولایت کې د بشار الاسد رژیم مخالفانو په سنگرونو باندې پراخ تاروزي عملیات پیل کړي دي. د ادلب ولایت چې د دمشق په شمال لویدیځ کې موقعیت لري، د مخالفانو وروسته مهم سنگر ګڼل کیږي. تیر کال د حلب له سقوط نه وروسته وسلوالو مبارزینو ادلب ته مخه کړه، والته خپل سنگرونه جوړ کړل. د روسي هوایي قواو په تیرو څو ورځو کې په ادلب باندې بې دغه هوایي بمباري وکړه او د ځمکنیو حملو لپاره لارې خلاصه کړله. څو تنه امریکایي ښځې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې 4 کاله مخکې په جنسي ځورونې تورن کړی و، د کانګرس نه غوښتنه کړې چې په دې باب تحقیقات وکړي. د ای بی سي تلویزیون، رویټرز اژانس او د ای پی اژانس نن رپورټ ورکړ چې دغه ښځو د ټرمپ په خلاف د تحقیقات غوښتنه په داسې حال کې کړې چې دغه د حکومت 1 کال پوره کیږي. د کانګرس څو غړو هم دغه شان تورن وروسته له خپلو څوکیو نه استعفا ورکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې میرمن سارا هوکبی ویلي چې ټرمپ د دغو ښځو تورونه نه مني، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری میرمن نیکی هیلی ویلي دي چې دا ښځې حق لري چې اوازې واورېدل شي. تر اوسه د 12 شاوخوا کې ښځو د ټرمپ له لوري پر هغوی باندې د جنسي ځورونې تورونه لګولي دي. او دا هم د دې خپرونې وروستی رپورټ. جمهور رئیس ټرمپ ژمنه کړې چې امریکایان به یو ځل بیا سپوږمۍ ته وخیژي. ټرمپ د امریکا د فضائي پلټونو ادارې یا ناسا ته امر کړی چې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پروګرام چې د اوباما ادارې په 2011 میلادي کال کې ځنډول او بیرته فعال کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه واورئ. دا هم د روانې خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د لست په جوړولو 28 میلیونه ډالر لګښت راځي، او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو د ترسره کولو لپاره شاوخوا 100 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. هر کوی چې پر وخت د راتلونکو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی او د بودیجې او امنیت لپاره لازم تدابیر نیولی دي. دا هم د موضوع تفصیل له کابل د امریکا غاک د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د رای ورکونکو د نوملړ جوړول زیات لګغ غواړي او په دې برخه کې سباندې 28 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د ټاکنو کمیسون د رای ورکولو د مرکزونو له ارزولو وروسته اوس په پام کې لري چې د رای ورکونکو نوملړ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو له پیلېدو څخه مخکې ترتیب کړي. دغه کمیسون یو کمشنر رفیع الله بیدار د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل
دغه مرحله ډېرترین پیسې مصرفوي او دا د انتخابات ملاتړ دی. دا ډیر غټ اقدام دی. د شفافیت رامنځته کولو په خاطر باندې دا ډیر غټ اقدام دی. تقریبا اخیری ارقام دا دي چې لږ څه باندې 28 میلیونه ډالر دا غټ رقم دی انتخاباتي د مصارفو لپاره.
ښاغلی بیدار زیاته کړه په بل پړاو کې چې پکې د رای ورکولو د پاڼو چاپول او نورې برنامې شامل دي شاوخوا لس میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی بیدار وویل که ټاکنې د دغه کمیسیون د نوې طرحې له مخې ترسره شي ورباندې له سل میلیون ډالرو څخه کم لګښت راځي. له دې مخکې د ټاکنو کمیسیون ویلي وو چې د رای ورکوونکو نوملړ به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې جوړ کړي، خو اوس ټاکل شوی چې دغه نوملړ د هویت د تذکرو پر بنسټ جوړ شي. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې او په برېښنایي بڼه د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د 200 میلیون ډالرو بودیجې اټکل کړی و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي په خپل وخت یعنی د 1990 کال د سرطان 14 نیټې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتووالی ښیي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې کمیسیون ته ضروري امکانات برابر کړي. د دغه کمیسیون منشي عبدالبدی سیاد وویل امنیت باید په سم ډول ونیول شي، واجدو شرایطو کسانو ته د ژر تر ژره د تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، او هغې بودیجې ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اړتیا لري ژر دې کمیسیون ته وسپارل شي. که دا شرایط برابر شي، د ټاکنو کمیسیون او د کمیسیون رهبري مصمم دی چې ټاکنې په اعلان شوي تاریخ او په خپل وخت ترسره کړي. ښاغلی سیاد دغه راز وویل چې د ټاکنو د قانون پر بنسټ حکومت باید د یوې اونۍ په موده کې د دغه کمیسیون د ګوښه شوي رئیس نجیب الله احمدزی پر ځای نوی کمیشنر معرفي کړی وای، خو د یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم دغه کار ترسره شوی نه دی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینهپال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غوښتنو په ځواب کې وویل
حکومت متحد دی چې ټاکنې به پر وخت ترسره کوي. د امنیتي او مالي منابعو په برخه کې لازم تدابیر نیولي دي. د ټاکنو د کمیسیون د رئیس پریکړه به د قانون پر وړاندې کیږي.
د ټاکنو کمیسیون په داسې حال کې د رای ورکوونکو د نوملړ د جوړولو لپاره تیاری نیسي چې د دغه نوملړ د جوړولو نوې طرحه تر اوسه د حکومت لخوا تایید شوې نه ده، او دغه راز د رای ورکولو 1340 مرکزونه د ناامنیو له امله له ارزونې پاتې شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. دا مهال شلتنه خزینه پوځیانې د هند په یو ایالت کې پوځي زده کړې ترسره کوي. قدر مون اوریدونکو په دې اکړه درته رپورټ لرو لګروسه یاوري. خو په افغانستان کې د الکانو تر څنګ زیات شمیر نجونو هم دینی زده کړو ته مخه کړې. اوسمهال د پوهنې او د حج او اوقافو وزارتونو سره په ثبت او دینی مدرسو کې د پام وړ د نجونو مدرسې دي. نن په کابل کې یو دینی دارالعلوم نه 343 نجونې فارغ شوې. په مو کې په دې اکړه د اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ده.
کسان په افغانستان کې د ټولو دینی مدرسو شمیر پوره څرګند نه دی، خو هغه دینی مدرسې چې د پوهنې وزارت سره ثبت دي د اتیا دارالعلومونو په ګډون شمیر 250 مدرسو ته رسیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې د کمیسیون غړي عبدالستار خواسی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دې شمیر سربیره د 1400 او 1500 پورې نورې دینی مدرسې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سره ثبت دي.
او مو تقاضاوی چې دی چې باید نور مدارس جوړ شي، درې زرو شاوخوا تقاضاوی راغلی دی وزارت معارف ته چې باید مدارس جوړ شي. یعنی تاسو د نامار اخصیصه چې درې زره جدید تقاضا دی چې باید جوړ شي، چې وزارت معارف البته پیسې نه لري، تشکیل نه لري، پروسه دی تقاضا او طلبه یې نه دی ویلی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دغه وزارت سره په سب شو مدرسو کې 350 زره زده کوونکي چې 15% انجونې دي په زده کړو بوخت. د پوهنې وزارت د دینی زده کړو د چارو مرسل وزیر محمد شفیق سمیب نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې د بی بی اشی علي دارالعلوم د فارغانو د فراغت غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت هڅه کوي د هلکانو تر څنګ انجونو ته هم د زده کړو امکانات برابر کړي.
موږ په د پوهنې په وزارت کې توانېدلی چې د تعلیم په ډګر کې ډېر څه لاسته راوړو، د تعلیم په ډګر کې ډېر تقدم پرمختګ لرو الحمدلله. که دا کمی پرمختګ دی د کمیت له لحاظه، خو دا هم تعهد او ژمنه ده چې د کیفیت لپاره به ډېر کار کوو، او بعد دین د دې نه وروسته به د کمیت تومره کوشش نه کوو، بلکې د کیفیت لپاره به د کیفیت د لوړولو لپاره به خپل زیار باسو او تعلیمي نوښتونه به رامنځته کوو.
دی بی بی ایشی ل علی دارالعلوم څخه نن 313 انجونی فارغ شوی چې له دغه ډلې 303 انجونی له 13 ټولګي او پاتې 13 تنه له 12 ټولګي فارغ شوی. دا د دغه دارالعلوم لسمه دوره فارغان دي چې په 1918 کال کې د تاسیس وروسته 313 فارغ شوی. د دغه فارغ شو انجونو له ډلې د شازیه په نوم یوې امریکا غږ آشنا راوی ته ویل چې د پیراغت وروسته به انجونو ته د خونکي په توګه کار وکړي.
تر اوسه موږ اوریدلی وو چې د ښځو د سړي حقوق برابر دي، مګر موږ خپل پوه شو لږ پوه شوی و لا ډېر پوه شو. د دې شیانو نه به موږ ډېر یعنی خپل دفاع مو کړو. د نورو ښځو چې زموږ په سویه دي د هغه نه دفاع وکړو.
په پام کې چې دغه دارالعلوم د 13 ټولګي د ټولو هغه فارغانو چې د نومرو فیصدي 80% او یا له هغه لوړ وي د لوړو زده کړو د دوام په مخه د کابل پوهنتون او د استاد برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون ته معرفي شي. د غونډې په پای کې د بی بی اشی د علي دارالعلوم امیر میرمن نظیفي صدیقي ته دغه د ښه خدمتونو له امله د پوهنې وزارت لخوا د ملالۍ میوندي مډال چې د جمهوریت غني لخوا منظور شوی و ورکړل شو. د بی بی اشی علي دارالعلوم په 1918 لمریز کال کې د مدرسې په ډول فعالیت پیل کړ او بیا په 1918 کال کې دارالعلوم ته ارتقا ورکړل شوه. د دې دارالعلوم څخه تر دې مهاله په لس دورو کې 3000 نجونی فارغ شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. شل تنه خزینه پوځیان د هند په تامل نادو ایالت کې پوځي زده کړو باندې بوخت دي. په هند کې د افغان پوځیانو د روزلو او په نوي ډیلی کې د هند، روسي او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د تیرې ورځې د مهمې غونډې په اړه په هند کې د افغانستان له سفیر شهید محمد عبدالی سره مرکه لرو چې په ګډه وره.
د سیمې د درو مهمو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د حالات په اړه هم خبرې کړې دي. د غونډه د افغانستان لپاره څه اهمیت درلود؟
مننه. سلام تاسو او تاسو لیدونکو وروګو ته. سیمه کې د هیوادو ناست ډیره مهمه ده په دې خاطر چې د سیمې چالشونه او د سیمې فرصتونه د ټولو هیوادو مشترک دي. نو موږ د دغه سیمې ناستو هرکلی کوو چې په سیمه کې د لوی چالشو په باب او د فرصتو په باب خبرې کیږي. نو امیدوار یو چې دغه فرصتونه او دغه چالشونه دغه ناستو د لارې حل فصل شي.
نو سفیر صاحب، دا هم یو حقیقت دی چې هند، چین او روسیه د افغانستان په اړه په ځینو مواردو کې مشترک نظر نه لري. څنګه امکان لري چې مسکو، بیجنګ او نوې دهلی د افغانستان په اړه یو واحد نظر پیدا کړي؟ دوی په افغانستان کې په حقیقت کې څه مشترکات لري؟
دا طبیعي خبره ده چې د هیوادو کامل توافق د نظر مشکل به وي چې د ټولو هیوادو په منځ کې همیشه کامل توافق نظر موجود وي. اما په سیمه کې داسې اساسي مسایل څه چې پر هغه باندې توافق د نظر موجود دي لکه تاسو چې په مشترک اعلامیه کې بمې دی چې د دوه درو سره هوادو ترمنځ پر مشترکې مبارزې د توریزم په خلاف توافق او دغه سي د اقتصادي فرصتو لاسرسي وو. دا مهمه مسأله دی چې د
سفیر سبي خو د اعلامیو ژبه ده چې حالت په عمومي توګه ځینې ټکي لیکل کیږي، خو اصلا په عمل کې دغه درې اړۍ ودونه څه کولای شي افغانستان سره؟ په اعلامیو کې موږ هر کله اوریدل دي چې مسایل ته اشاره شوې ده، خو عمل کې ستونزه ده.
مهمه خبره ده موږ اساسي شروع د دې مشکلاتو د حل لپاره ناشته وی. نو موږ هم امیدوار یو چې زموږ دغه مشترک اعلامیه چې ډېر مثبت پیغامونه لري په عمل کې هم ښکاراکو او د دې درې هوادو ناشته په دې خاطر مهمه ده چې دا درې هوادونه هم په سیمه د سیم په ساتو هم په نړۍ ساتو په نړیواله ساتو باندې اهمیت لري. نو کله دوی په منځ کې توافق ته نظر پر غټو مسایل خصوصا د تروریزم په مقابل کې او د اقتصادي فرصتونو څخه استفاده کول باندې توافق وي، دا د افغانستان پر اوضاع او پر سیمه باندې مثبت اثر درلودلی شي.
ما د ګډو مشترکاتو پوښتنه وکړه. امریکا په افغانستان کې د نشه یي توکو د کارخانو د منځوړلو کار پیل کړی دی. روسیا او د سیمې نور هیوادونه د دغه توکو له کښت څخه هم اندېښنه لري. آیا فکر کوئ چې روسیا، هند او چین د هم په دې ماموریت کې ورګاډ شي؟
طبیب په افغانستان کې مشکل د توریزم مقابل کې او دغه د قاچاق موضوع یو بین ملي موضوع ده، نه تنها چې متکوي نو موږ په دغه اړخ کې د ټولو هوادو سره په ارتباط کې یو او موږ کوشش کوو چې داسې ګډ مبارزه د هوادو د لارې ولرو چې هغه په افغانستان کې باعث د مشکل د مخنیوي اوسي او په عین وخت کې د هوادو ترمنځ هغه همکاري چې د افغانستان مبارزه ګرځندي کې موږ ته همیشه هرکلی ویلي.
سفیر صاحب تاسو په ډیپلوماټیکه ژبه خبرې کوئ، ممکن په دغه مسایلو باندې زمونږ اوریدونکو یا زمونږ لیدونکو سم پوه نشي، بیا هم اجازه راکړئ چې دغه پوښتنه زما تر کومه آیا د افغانستان حکومت به روسیا، هند، چین ته اجازه ورکړي چې له نشي توک سره د مبارزې په کار کې د امریکایانو سره کومک
مسایل فرق کوي. افغانستان خپل ملي پالیسي د قاچاقو مقابل کې او د تروریزم مقابل کې لري، په هر اړخ کې کېدل چې د افغانستان سره په دې باب کومک کوي، د افغانستان هغه داخلي پالیسي چې د قاچاقو د مخنیوي لپاره وي او د توریزم مبارزه په باب وي، د دې هیوادو همکاري د هغه پالیسي د افغانستان چې په ملي سطح باندې کېږي د هغه پالیسي
مانانه. سفیر صاحب په خبرونو کې مولرل چې شل تن افغان خزینه پوځیان په هند کې درس وایي، په مجموع کې اوس مهال څومره افغان پوځیان په هند کې زده کړه کوي؟
موږ په هند کې په یو وخت کې شاوخوا 300 روزین کې لرو د افغانستان د امنیتي ادارات څخه راځي چې د پولیسو او دغسې د وزارت دفاع څخه. موږ په عین وخت اوس چې نوې پروګرامې شروع کړي هغه د شدنه خود روزنه ده، نو دا یو دوه هفته مخکې یو هفته مخکې شروع شوی دا او دا به تقریبا درې هفته دوام وکړي. نو دا روزنه د پولیسو او دغه سید عسکرو ادامه لري او په دې تیرو څو کلو کې د څلور زره څخه زیات عسکر د افغانستان روزل شوي دي او دا لړۍ ادامه لري څو د افغانستان هغه ضرورتونه چې نن لري په هر سطح کې پولیس کې دي او په پوځ کې دي هغه رافس.
په هند کې د افغانستان سفیر شاید محمد عبدالی صاحب ستاسو له توضیحاتو ستاسو له معلوماتو څخه ډیر زیاته مننه کوم. خوشاله اوسئ.
مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. نن د امریکا په الاباما ایالت کې د برخلیک ټاکونکو انتخابات کیږي. د الاباما خلک په سنا کې د وسنی لوی څارنوال جیف سیشنز د زید ډکولو لپاره نوماندانو ته رائے ورکړي. جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتان دواړه کوښښ کوي چې دغه مهمه څوکۍ وګټي. د دې خبر پاړه نور جزئیات د خپل همکارانو لپاره رپورت کوي.
Yes, of course.
د الاباما پخوانی قاضي القضات جمهور غوښتونکو روی مور د جنسي زورونې تورونه رد کړي چې وایي کله چې هغه دیرش کلن و له داسې نجونو سره جنسي اړیکې درلودې چې هغوی هغه مهال کم عمره او حتی یوه یې 14 کلنه وه.
زه هغوی نه پیژنم، ما ورسره تماس نه درلود او هیڅ کله مې څوک نه دی زورولی.
د ښاغلي مور سیال ډګ جونز دموکرات او پخوانی څارنوال دی. خغلی جونز وای په خغلی مور باندې تورونه د دې لامل شوی چې هغه په سنا مجلس کې د کار لپاره مناسب نه وي.
لکه شیشه روخانه ده چې دا خځه ریښتیا وایي او روی مور ریښتیا نه وایي.
د ټاکنیز کمپاین په وروستیو ورځو کې جمهور رئیس ترامپ د روی مور په پالوی په فلوریدا کې یوې غونډې ته خبرې وکړې.
مونږ کار غواړو، نو راووځي او د روی مور لپاره رای ورکړي.
ولسمشر ترامپ مخکې له ښاغلي مور نه ملاتړ نه و اعلان کړی، خو اوس مور هم د ولسمشر ترامپ د اجنډا ملاتړ کوي.
زما د انتخابولو معنا به دا وي چې د الاباما خلک په واشنگتن کې د ولسمشر او د هغه د اجنډا ملاتړ کوي.
په سنا مجلس کې د اکثریت د مشر مچ مکانل په ګډون یو شمیر جمهوري غوښتونکو سناتورانو په مور غږ کړی چې د تورونو لامل له دې سیالۍ نه ووزي.
که هغه انتخاب شي، سمدستي به یې په اخلاقي کمیټه کې دوسیه پیل شي او دغه کمیټه به وضعیت وڅاري او موږ ته به سلا مشوره راکړي.
د دې سره سره اکثره رایه چونکي بیا په هغه باندې د تورونو په اړه شک لري.
دا تورونه بالکل درواغ دي، زه هغه پیژنم، زه پوهیږم چې هغه څه دریځ لري.
د بروکنز انسټیټیوټ کې څیړونکی بل ګاستن وایي په الاباما کې د روی مور بریا به د کانګرس د راتلونکي کال په ټاکنو کې د دموکراتانو لپاره ډیر رایه چونکي وهڅوي.
په وروستیو مسئلو باندې د هغوی قهر به په ټاکنو کې د انسجام سبب شي. که چیرې مور سنا ته انتخاب شي، د هغوی د قهر کچه به نوره هم زیاته شي.
د دې ټاکنو نتیجه کیدای شي په سنا مجلس کې د قدرت په انډول باندې اغیزه وکړي، چیرې چې جمهور غوښتونکي 52 او دموکراتان 48 څوکۍ لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په امریکا کې امنیتي مامورین وایي چې د نیویارک بریدګر پر انټرنیټ د داعش تبلیغاتي ویډیوګانې لیدلې وي. بریدګر پلټونکو ته ویلي دي چې د امریکا د پوځي مداخلو په ضد د برید نیت کړی و. د چارواکو په وینا بریدګر عقاید الله نومیږي او د بنګلادیش د هیواد اصلي تبع دی. په نیویارک کې د پرونۍ چاودنې او د دغه پیښې په اړه د روانو تحقیقاتو په باب نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
په نیویارک سهار د بیروبار په وخت کې د نقل او انتقال وسایل او خلک ټول مصروف وي. مشکوک بریدګر عقاید الله چې اصلا د بنګلادیش دی هڅه وکړله چې په همدغه وخت کې شلخی بم وچوي. نوموړی 20 کلن دی. د امنیتي ادارې مسؤلین وایي بریدګر د داعش له ترهګرې ډلې نه الهام اخیستی دی او امریکا ته د F4 په ویزه راغلی دی. دغه ویزې په کورني ارتباط ورکول کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي دغه راز ویزې محدودې کړي.
دا ولسمشر د پالیسۍ غوښتنه دا وه چې زنځیري کډوالي پای ته ورسوي. که چیرې دا تګلاره عملي شوې وای نو دا سړی امریکا ته نه شوای راتللی. ولسمشر به په ټینګه د کډوالۍ په قانون کې په مسؤولانه اصلاحاتو باندې زور واچوي. په دې کې به د زنځیري کډوالۍ مسله یقینا شامل وي.
د بنګلادیش سفارت دغه عمل غندلی دی او وایي په کار د مشکوک ترهګر محاکمه شي. د مشکوک له کور نه بهر د نیویارک په بروکلین کې د بم قطعه او نور پولیس کاري. یو دکاندار وای دا استوګنځای ډیر آرام وو او هر ډول خلک پکې اوسیږي.
هغه آرام گاونډی وو. مونږ کوم ستونزه ورسره نه لرله. زما د مغازې مخې ته به تیرېده او د بیګلو په دوکان کې به یې سودا کوله. هغه له نورو سره ډېرې خبرې نه کولې.
د مشکوک د سوځېدلو ځایونو علاج د منهاټن په یو روغتون کې وشو. درې تنه نور هم سرسري شان زخمیان دي. د عقاید الله د کورنۍ یو ویاند وایي چې د هغه کورنۍ په دې خپه ده چې د پولیسو له خوا نه ورسره په ډیر قهرجن ډول برخورد شوی دی. هغوی وایي دوی له عدلي نظام نه د دغه راز اعمالو تمه نه لرله. د غزای ته نږدې اوسیدونکي یو څه وېرېدلي خو نور یې پروا نه کوي.
له موږ سره هر وخت تیری. هر غیر معمولي غږ د انسان وجود لرزوي. شاوخوا ته ګوري چې ځان څه ډول خوندي
کړي.
زه نه وېرېږم. د امنیت خلک تکړه دي. ذکر سپتمبر لا یو لسمنه وروسته یو بریدګر هم نه دی بریالی شوی.
د دوشنبه د ورځې دا برید هم د نیویارک په ښار کې له ترهګرۍ سره تړاو لري. تر دې مخکې د داعش یو خواخوږي یو کرایه شوی موټر په منهاټن کې د اکتوبر په اخره کې پر خلکو وروست او 8 تنه یې ووژل.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د کندز کوچیان وایي چې په بدخشان کې څړځایونه پر دوی خرڅیږي خو زیات اندازه څړځایونه په زراعتي ځمکو بدل شوي دي. ګلرحیم نیازمن په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د قندوز د کوچیانو سرخیل شیرمحمد کوچی وای چې له دوی څخه اوس هم په بدخشان کې د رمی په سر پسونه اخیستل کیږي او له 13-15 کالو را په دې خوا دغه چاره جریان لري. هغه وای چې د دوی دغه ستونزه تر اوسه حل نشوه. شیرمحمد کوچی زیاتوي چې په شمال ختیځو ولایتونو کې له کوچیانو څخه د باج اخیستو له امله زیات شمیر کوچیانو رمی خرڅې کړي او له مالدارۍ څخه یې لاس واخیسته. په شمال ختیځو ولایتونو کې د کوچیانو د ستونزې په اړه نوموړی داسې وایي.
بلخشان پر کوتل پر سر باندې یو مال اخې پر رمې باندې، بندرې کې بل مال اخې پر رمې باندې، د سندره کې بل مال اخې پر موټر باندې مالونه اخې، ولې اخې، ولې څنګه کې پر دغه او د دولت اخه. موږ ډېر ناراض یو. ولې ناراض یو؟ په دې ناراض یو چې موږ مرچرونه د بین لواړه، موږ رمې د بین لواړه، موږ غواړو چې نن دې موږ سره اوس کومه ماسه سات کومکی کومه دولت کومکی یاندې جرد کومکو کې چې موږ مالونه یاندې په طلب لرنه سی او په طلبونه رسیږي.
کوچه زیاتوي چې دوی به په خوا رمی پیاده بدخشان ته بیولي ځکه په لارو کې به هم د دوی رمی څرېدی او څو اونیو کې به یې دغه سفر کاوه. خو اوس چې څړځوینه په زراعتي ځمکو بدل شوی، دوی هم په موټرو کې رمې بدخشان ته بیایي.
پخوا مو پیاده روان و، اوس پیاده ګردی خلاصه سو چې زور مندانو دا واښه ملک په زراعت بدل کړي. زور زو موټرو کې، موټرو کې صاحب منه د شروالان د صاحب منه اوس درګرده مالونه راخاخي میجران اخلي تاغزه لز زنجیر دی پر لز زنجیر باندې هر زنجیر باندې چوارې هر پلو سوارې دې کوچانو نه مال میجی اخي یا پیسې.
او دا هم یو تازه خبر تکل شوی دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن غرمه د واشنگتن په محلي وخت 12 بجې د امریکا د 2013 میلادي کال لپاره د متحده ایالاتو دفاعي لګښتونو قانون لاسلیک کړ.
درنو اوریدونکو، دوومه نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدیزه پای ته ورسیده. ولنډ شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیا هم خدای مالشي.